السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو چې ولسي وي شی تر څلور بجو وروسته هم دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم یقره 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه،
در مجموع برای تامین امنیت 183 مرکز رایدهی که شامل 1113 محل رایدهشه در 15 ولسوالی در قندهار، 4220 پلیس برای تامین امنیت مراکز رایدهی موظف شده، 800 پلیس در حالت مدباش این قطعات منتظره در سطح ولایت دلیل هم تاکنون کدام حادثه پیش نامده.
د شغلی دانش په خبره 216 شدی د کندهار د رای ورکولو مرکزونو کې د شوزو د تلاشی او صفونو د تنظیم لپاره ګمارل سوی دي. په همدې حال کې له کندهار څخه په دې بهیر کې د بې نظمۍ راپورونه هم ورکړل سوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم نه کارول د خلکو همدا شکایتونه دي. 111 نوماندان چې دیارلس شدی دي په ولسي جرګه کې د کندهار د 111 څوکیو لپاره سیاله یو تاوالار دی. د میدان وردګ په مرکز میدان شهر کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل. د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره وسول او یو دیرش تنه پکې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیر شپه د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه سوي دي. اته تنه یې پاکستاني او 15 نورې افغان وسلوال ول. نوري زیاتوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بې اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. اخوا د کندهار په خوګیانو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلو مهماتو یوه زیرمه له منځه وړل سوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی د ماینونو او نورو وسلو مهماتو زیرمه له منځه وړل سوې ده او په دې تړاو 8 تنه مشکوک کسان ژوندي بیول سوي دي. اعلامیه د ملي امنیت د ځواکونو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې امنیتي افسرانو او ولسی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبو ژغ لزه د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځای ناستی نسي کېدی. ماتس د اکتوبر پر 18 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته وویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استانبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د اوه کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبي او د ته تمایل شول چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې لپاره وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړینو اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامدار ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلایل دي. جماعتیز خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې په څیر پیښې د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولې دي په 5 جرمونو تورن بلل سوی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف سوی دی. د په دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي او د ولسمشر ترامپ ځینو انتقاد کوونکو ته لشته لږه دولس چاودېدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژه یست. په کندهار کې د ولسمشر جرګې د انتخاباتو په اړه راپور خپرو چې یو اونۍ دغه انتخابات ځنډیدلې وو. په دغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم د ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و کاری نه کول.
د راپورونو خبرو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وي د نږدې لس ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي. دفاع وزارت وایي د افغانستان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
و اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې په کندهار کې د امنیه قومندان جنرال رازق پر وژل کېدو خبرې شوي.
کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال رازق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورځي، دا د ډیر لوی او ژور احترام څرګندوي دي او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دي، خلک راضي دي. د دې
تاندې څنګه اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر 4 بجو به دوام کوي او په ځینو راپورونو کې ولسی وی چې دغه انتخابات شای تر 4 بجو وروسته هم تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانیستل شوي دي. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې و د سهار پر 2 بجو پیل سي په ځن پرانیستل شول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به ولسی جرګې تلار پیدا کوي. د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، انتخابات روان دي که ختم شوی دي؟
بله صاحب، تاسو ته سلام. تر شاوخوا 15 بجو پورې به د کندهار د ټاکنو بهیر روان وي. البته د ټاکنو د کمیسیون پریکړه ده چې وایي ځینې مرکزونه تر خپل وخت 2 بجو نه وخت پرانیستل شي. زه غواړم په مجموع کې پر دغه بهیر باندې لږ معلومات سره شریکم چې د خلکو ګډون ډیر زیات و او د امنیتي اړخم کومه ستونزه نه و. خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د زیات ستونزو یادونه کول، مشخصا خلکو د ټاکنو د کمیسیون پر کمزوري مدیریت ډیر زیات نیوکې کولې. که څه هم خلک په ډیره لیوالتیا راغلي وه او اوس هم دغه بهیر موږ وینو چې روان دی او د خپلې خوښې وړ کاندید ته خلک رایه ورکوي. خو زه په لاندې توګه د هغو ستونزو یادونه کوم چې ما خپله ولیدل او د خلکو څخه مې واورېدل. اول لویه ستونزه ځینو محلونو ته ناوخته رایه پاڼې ورسېدلې. دغه راز په ظاهرشاهي علیلیسه کې چې هلته د کندهار ښار مرکزي نقطه ده، د توا او زوا توري هلته پولیس کې نه و چې هغه کسان چې په دغو تورو یې نومونه شریکېدل هغه د رایه ورکولو څخه محروم پاتې شول. د عینومېنې په سید جمال الدین افغانیسه کې چې زه سهار 6:30 بجې راغلم، دلته ډېرې کسان راغلي و خو دلته پر 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شو او دغه راز پر 9 بجې یو محل د بایومټریک سیستم د خرابۍ لامل وتل شو. په ځینې نور مرکزونو کې په خاص ډول په ملالۍ لیسه کې په ځینو مرکزونو کې موټریزو ناظرینو ته د شکایتونو پورمې نه ورکول کېدلې. دغه راز په ځینو مرکزونو کې لکه په عینو نمبر 2 لیسه کې هلته په ځینو محلونو کې د کاندیدانو ناظرینو مشخصا او مخامخ پر خلکو کارتونه ویشله. دغه راز محمود طرزي لیسه چې د ولایت مقام په 3 کیلومتری کې د هلته رای پاڼې خلاص شوې بایومټریک سیستم کار نه کاوه او خلک د ستونزو سره مخ و. دغه راز په میوند ولسوالۍ کې خلکو شکایت کاوه چې په 30 ساعت کې د یو نفر کار خلاصېږي. په داسې حال کې چې تر دې مخکې په وار وار د ټاکنو د خپلواکو مسلم چارواکو ویل چې په یوه دقیقه یا 6 ثانیو کې به د یو نفر یا د یو رای ورکوونکي کار خلاصېږي. له ځینو مرکزونو او محلونو څخه خلک د بې نظمۍ او نورو ستونزو په خاطر هماغه 9 بجې بېرته ستانه شول کورونو ته. او د دې داسې مرکزونه و چې هلته پر تذکرو سټیکرونه واسي و د خلکو د سپتینام پر مهال خورسته دی ویل چې نمونه پولیس کې نشته. بیا پر 9 بجې د ټاکنو د کمیسن پریکړه داسې و چې باید دغه کسانو چې پولیس کې نمونه نشته د هغوی نمونه جلا په کاغذ ولیکل شي او د رای حق ورکول شي. دغه راز د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په دنه سیمو کې او دغه راز په نور ولسوالۍ کې د کمیسن کارکونکي چې په کوم شمیر و په هغه شمیر حاضر نه شوه چې اوس د ټاکنو کمیسن وایي چې دا تقریبا شاوخوا 200 کسان دي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره د ناسم چلند له خاطره او د معاش له خاطره دندې ته نه دي حاضر شوي.
ډېره مننه.
مشان د کلی د یو مرکز یادونه کوم چې هلته شل کارکونکي و خو 12 حاضر و. بله
ډېر مننه د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و، کومه خاصه امنیتي ستونزه نه ده پیښه شوې، خو د انتخاباتو پر مهال د ځینو ګډوډیو مسأله خلکو ته د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده. په ځینو مرکزونو کې مواد پر وخت نه دی رسېدلي، په ځینو نورو کې بایومټریک الو سم کار نه کوه، په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی چې د رای ورکولو پر وخت دوی وخت زیات ضایع کړی. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه ډول ځینې ستونزې تایید کړې دي.
مشکلات خو تابه نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې غلطه لاړ شي. او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل، دغه کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ورځو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یوه ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. منتها ځینې ستونزې د بایومټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کوله. خو د موږ ټیم تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه هم ولیږل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه اغه و لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کم ځایو کې، نو اغلته د ورخو کې د ناظرینو امضا و مخلي د سټیکر نمبر او د غوکس نوم د سبتوی نور سنځه خطبن وی خو یو سهل شوی ان شاء الله.
د رایپانو سنځه ډیرو ځین ولسوالۍ ته رایپانی نوی رسیدلی، په خاص ډول د کوچانو شکایت داو.
نو کوم احساس مو چې د مرکز نه مشت راغلی وو اغه په داس شکل بستبندی شوی چې د غو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې اغل ته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي درای پانې دي اکثریت مراکز او محلاتو یا د کوچونو سره ګډه وډه وي، نو د ولایتي دفتر ډیر قصور په دې نشته پغې کې چې ولایتي دفتر هغه چکړی نه دی. یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده چې هغه سیل چکی. نو ورستم بیا رسیدګي ورته وکړه ځنو ځایته چې توانیدو. البته وګتم د کوچونو د احتیاطي مواد نه مواد ولېګل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د مداخله راپورونه راغلي دي، تاسو ته تایید؟
بعض ولسوالیو کې ما د فارم زید نقیس راپورونه خدا چې ماسقه منبع تایید کړي، د خپل کارمند تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورید سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله ورداکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای د نجدې لس ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رای نتایج کابل ته انتقال سوي او د لړۍ په چټکی مخترونه ده. نور حل د نجی سپی پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبه په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت دغه ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدارنګه سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران په همدې باندې کار کوي په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه مشکل
د شپنل د بدسل کې د چتیر ورځ د شپږ ولایتونو کابل، پنشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوی وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانیږي چې تورې او سپینې رایې سره بیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای شمیرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
کمیسیون په پروسه باندې ډیر حاکم نه ده او دا باعث دی ګرځي چې تخلفات کې ډیر رامنځته شي. چې دغه لړۍ به وګده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه په چوکوالي باندې خپل تاثیرات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیست او ټینګار یې وکړ چې دغه مرکز به د پروسې شفافیت یقیني او پروسه چټکه کړي.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس وایي د ولسی جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. اول رحمان رودوال ناجی سپې ته وویل.
رودوال سر محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولی دي چا چې رایه هلته کمې خپله انګلیزي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رایه پروسس کوو او سیستم ته داخلو کمیسیون د ویب سایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویب سایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او د هغې پر مخ به کمیسیون محاسبه. د کابل د 500 مرکزونو له جملې نه 48 مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رشمیرنې د بهیر شفافیت پړه خلکو ته ساسي ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیت نشته د هغې ریزل شیتونو صندوقونه موږ ته راځي. دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي، د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوې ریزل شیت اچول کېږي او د هغه ریزل شکایتونه پېښ شوي دي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې پاغې بیا کتنه کېږي او د هر چا نتایج په هماغه مرکز کې چې نتایج یې تخریب شوي دي یا موجود نه وو، یا د جنګ له وجې، یا د غلمغال او خشونت له وجې لري چې دې برخه کې رسیدګي وکړي او ټولو ځینو کې چې یا کمبوتي یا نه وو هغه تحیه. که د دوی ترمنځ یو مناسبه هماهنګي وي نو هر مرکز کې د ټولو کاندیدانو، په ډیرو مرکزونو کې د ټولو کاندیدانو ناظرین موجود وو نو هر چا کولای شي په مسالمت امن شکل دوی خپل نتایج اخته وي.
په کابل کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول الرحمن رودوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ولسی جرګه وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت دغه ورځ د جنرال عبدالرزاق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو استجواب کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزاق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګی رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخوانی امنیت قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګی ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په سرګندونو سره په یاد برخه کې د امنیتي مسؤلینو د سرګندونو غوښتون کې شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
دو بول در روان اونه دو دوشنبه پورز مون امنیتی مسئولین در امنیتی وضعیت او زنگلی دول در جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان در شهادت پتر او رابلی لید پا حق ورز بمون بیاد و پیخ و جریان لدوی نو پختو.
خب پرسان کردیم
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کرده و ویویل چه دل پولی اخوا پا یوی جوڑ شوی تاوتیا که و بجل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوې چې یو شمېر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورني امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشه او د زنجیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنجیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرح کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیت قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون په تېره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمېر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. دا په اصل کې ده چې ځینو امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې درولې دي. نسیم شفق او نور تفصیل.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لخوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. همدا تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل، دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه دوی هماغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغې مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري.
مشوره او تعلیم تربیه نمیشه که به طریق تلفون یا ایمیل
دی وای. مشوره او روزنه د تلفون او ایمیل لارې نه کیږي. دا به خوی چې زمون کشفی ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پر دې استخبارات د امنیتی ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نکړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړ شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زمون ځواکونو خطر منلای بهرنی ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنه او هغوی ته د مشورو ورکولو په خکی خطر و منی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیاته شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بل خو د افغانستان د سولې جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې افغانستان ته د ملا برادر راتګ د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي، نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دې دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت ته وسپاري. دې موږ هر کله کوو، موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دی او په لدینه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او د ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشې شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربندو آزاد شوی او د خپلې کورنۍ غړو سره یې کتلی دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشې کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي، خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشې کېدل تایید کړی دی. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي، خو په خبره افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي، کابل ته راشي، نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي. چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناست نو طالبان به په پټه پټه باندې باور وکولای، یا د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو، او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي وایان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهالویش به په روانه اونۍ کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړای شي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې 8 تنه پکې پاکستانیان دي. د ترکیه، روسیه او فرانسې مشران نن د سوریه پر امنیتی او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی د غونډه نن نو وخت د ترکیه په استانبول ښار کې وسی. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسی کېدای.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. خان محمد سین د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورزنه هنداره.
په پام کې د چې افغانستان د فوټبال د سوار لسکلن لوبډله نن خپل دویمه لوبه د سوبر تو په جام کې د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ټیم سره تر سره کړی. د فوټبال د فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم وتوانید چې د روان جام په خپل لومړی لوبه کې د هند د پنجاب لوبه تماته ورکړي. د موبایل په پام کې د چا دغه ډله نن د افغانستان په وخت د ماسپخین په درې نیمه بجو د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ډلې سره لوبه وکړه. تیر کال د افغانستان د فوټبال د سوار لسکلن ډلې د دغو سیالیو اتلولي ګټلې و، او تر دې یو کال د مخه د همدغو سیالیو د اتلوالۍ د نائب مقام خپل کړی. په پام کې د چې د افغانستان د باسکټبال د ټیم انتخابي لوبه په روانه اونۍ کې د بدني روزنې په جمنازیم کې پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ډلو سربیره د ولایتونو انتخاب شوي ټیمونه هم برخه اخلي. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی پیمان وویل د دغو سیالیو هدف یو تر بله پیژنګلوي، او د باسکټبال د لویانو او ځوانانو د ټیم لپاره د ښو لوبغاړو انتخابول دي. او د هند او ویسټ انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې نن پیل شوې. د ویسټ انډیز ټیم په تیرو دوو ورځو کې هند ته د 600 منډو هدف ورک، او هند دغو منډو د پوره کولو لپاره خپل غوره لوبغاړي بللي. د ټیسټ دغه لوبې د اکتوبر په 21 پیل شوې او د نومبر په لومړۍ به پای ته ورسیږي. ویسټ انډیز او هند په پام کې لري چې درې شل ورځې سیالۍ هم وکړي. دغه لوبه به د نومبر په 14 پیل او تر 19 به دوام وکړي. دغه سیالۍ کوربه هندوستان.
حقیقت سده او تاندی چانگی پروگرامونه پا چو شیبو که آوری دلسته. او سمستاو سوزین ایسی میسونه لکندهار گل افغان لیکلی ده یو مرکز تا ورغلم درای ورکولو ده پاره ده مرکز میخی تا پاسلگونو کسان ولاد و خوب مرکز که دننه ده کارکون کشمیر خورا کم و فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی ده کندهار وسیدون که ده عبدالرزق حق خبره ملیکلی چی لمرک چخه سو ساعت مخ که ویلی و چی ده کندهار خلق ده خپل رای و کاروی. عبدالواحد مدقیق للوگر دلوگر پا دولتی روختون که درمل نسته باید توجه وسی. اسدالله اندر لامیزان ولسوالی څخه لیکلی هر وګړی له ملا برادر څخه د سولې خبري غواړي او د پکتیا له سمکنی ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی هر افغان باید په هیواد کې د هلمند ځوانانو د سولې ولسی حرکت ملاتړ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ څخه. زما دا دغه دی د انتخابات یو درې ورځې چې د رایې د